احمد شبریم داسې ډیرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم وړاندې به واوري چې د کورونا پیش په افغانستان کې په زیاتی دودی او سر لدن په ټول افغانستان کې د کورونا د مخنیوي په خاطر بندیزونه لګول شوې دي. خو لومړی خبرونه طالبانو د غور ټولک ولسوالي نیولې او افغان ځواکونه د کندز په خان آباد ولسوالي کې د طالبانو د سری قطعې د قمندان د وژلو خبر ورکوي. پیژندل شوی افغان لرغون پوهان باوري وفات شو او په روسیه کې د څلور ساعتونو په ترڅ کې 12,500 کسان په کورونا اخته شي. د خبرونو تفصیل د غور د ټولک ولسوالۍ چې طالبانو 19 امنیتي سرتیري وژلي او د ولسوالۍ بازار یې نیولی دی. سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه د ټولک ولسوالۍ بازار ونیو. د غور د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ټولک ولسوالۍ ته اضافي سرتیري استول شوي دي. طالبانو د کندز پر خان آباد ولسوالۍ تیره شپه برید وکړ. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې لمن د ښار تر کوڅو رسېدلې او لا هم روانه ده. د کندز د والی ویاند عصمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل چې خان آباد ته تازه دمې ځواکونه رسېدلي دي او ډېر ژر به هلته په امنیتي وضعیت کې بدلون راشي. د کندز امنیه قمانداني په خبره کړې خبر پاڼه کې لیکي تر اوسه په جګړه کې د طالبانو د سری قطعې د قمندان سید جان مشهور په سجاد په ګډون د 215 تنه وژل شوي او د افغان پوځیانو 1 تن وژل شوی او 3 تنه ټپیان دي. د کابل پانتون استاد او د افغانستان معاصر پیژندل شوی لارغون پوهان محمد رسول باوري د کورونا وبال به عمله وفات شو. د شاوخوا څلور کاله د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال و. د دې وزارت ویان صابر مومن د پوهان باوري پر مړینه خواشیني څرګنده کړه او ازادي راډیو ته د هغه د هڅو په اړه وویل.
پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر ابدي ورغول شوی تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
د څلور شپې تکلن باوري شاوخوا 15 کتابونه په پښتو دري او انګریزي ژبه خپره شوې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کورونا وبال عمله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي دي له هغو کسانو سره به چې ورله مخه د مرکو وخت ټاکل شوی دی په مستقیم ډول تماس ونیول شي. په خبر پاڼه کې له هغو خلکو چې د امریکا د ویزې غوښتنه لري هیله شوې ده چې سفارت ته ور نشي او له سفارت سره په ارتباط کې نشي. سفارت ویلي دي چې هدف یې د ویزو د ورکړې له ځنډېدلو د خپلو کارکوونکو او درخواست ورکوونکو روغتیا ده. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشریزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث کیږي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د یوه خبري کانفرنس پر مهال له افغان ځواکونو سره د دغه پوځي ترون د ملاتړ ډاډ ورکړ.
موږ به دغه ورځ د افغانستان په اړه بحث وکړو. زموږ پوځي حضور پای ته رسیږي خو د افغانستان له امنیتي ځواکونو او افغانانو به زموږ ملاتړ دوام وکړي.
د ناتو سرمشریزه سبانه بل ورځ د جون په 14 جوړی شي. ناتو د افغان ځواکونو د ملاتړ خبره داسې مهال کړي چې د سپتمبر تر 12 ټول بهرني سرتیري له افغانستانه وسی. د افغانستان او عمان ترمن د فوټبال سیالي 2-1 د عمان په ګټه پای ته ورسیده. دا لوبه تیر ماښام په قطر کې د جاسم بن حمد په لوبغالي کې ترسره شوه. ټاکل شوی د افغانستان او هند ټیمونه د سیشن بی پورس د جون په 15 د سیالي ډګر ته سره ښکته شي. د آسیا د فوټبال په 55 ټیمونو کې افغانستان 1/4 ځای لري. د ماسکو شاروال په دغه شار کې د کووید 19 ناروغي د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکړی. د خطر دا زنګ داسې مهال وهل کېږي چې د روسیې په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې د کورونا زیات شمېر نوي پیښې ثبت شوي دي. تازه په یوه شپه او ورځ کې د روسیې دننه د کورونا 2,500 پیښې ثبت شوي چې دا د تېرې فبروري میاشتې له وروستیو راهیسې تر ټولو لوړې شمېرې دي. په دغه هیواد کې د کورونا د پیښو ټول شمېر څه باندې 5,000,000 او 130,000 ته رسېدلی دی. د نویو پیښو ډېر شمېر یعنی څه باندې 15,800 یوازې په ماسکو کې ثبت شوي چې ښاروال سرګي سوبیانین یې اندېښمن کړی دی. هغه ویلي د کورونایي ناروغانو درملنه ورځ تر بلې سختې شي. د بیلاروس ته واکمن الکساندر لوکاشینکا د اوږده مهال یوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویکتار شیمن په ناببره ډول له دندې استعفا وکړه. دا د هغو بیلاروسي چارواکو له ډلې دی چې د امریکا او اروپایي ټولنې د بیلابیلو بندیزونو هدف ګرځېدلی و. د لوکاشنکا رژیم ته پر یوه نږدې ټلګرام چینل پرون هغه ویډیو خپره شوه چې لوکاشنکا د خپل دغه چارواکي ستاینه پکې کوي. دا لا معلومه نه ده چې شیمن ولې استعفا کړې ده. نوموړي له 1994 کال راهیسې له هغه مهاله له لوکاشنکا سره کار پیل کړ چې هغه د بیلاروس ولسمشر شو. د بیلاروس رژیم په دې وروستیو کې د اروپا او امریکا لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغلی دی. د امریکا عدلیه وزارت هغه هڅې ارزوي چې دوی د کانګرس د ځینو ډیموکراتو غړیو د مخابراتي اطلاعاتو د پیدا کولو په هدف کړی وي. دا هڅې د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال شوي او د ارزونې اعلان یې د جمعې په ورځ د سر پلټونکي د دفتر لخوا وشو. داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د عدلیې وزارت چارواکو د استازو جرګې د دوو پیژندل شویو غړیو یو شمېر کارکوونکو او د هغوی د کورنیو مخابراتي اطلاعات له اپل شرکت نه ترلاسه کړي دي. دا کار د ډونالډ ټرمپ د هغو هڅو یوه برخه ګڼل شوې ده چې غوښتل یې معلومه کړي څوک د روسیې او دغه راس ملي امنیت په اړه محرم معلومات رابرسېره کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان پیژندل شوی لرغون پوه او لیکوال پوهان محمد رسول باوري وفات شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاییدوي چې شاغلې باوري په کووید 19 ناروغۍ اخته و. افغان فرهنګیان د نوموړي مړینه یوه ستره علمي او فرهنګي ضایع بولي. نور په دې راپور کې
د افغانستان مشهور لرغونپو د پوهنتون استاد او د دې هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرستیال پوهان محمد رسول باوري د 68 کلنې په عمر ومړ. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه تاییدوي او وایي چې خغلې باوري په کووید 19 ناروغۍ اخته و. د دې وزارت ویان محمد صابر مومند ازادي رادیو ته وویل
پوهان باوري د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې چې شاوخوا څلور کاله رسمي دنده د فرهنګي موین په توګه ترسره کړه نستړی کیدونکې هلې ځلې وکړې. هغه د تاریخي ابداتو لرغونو سیمو او همدارنګه د هیواد د فرهنګي ودې لپاره بېساري خدمتونه وکړل. د پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر ابدی ورغول شوې تاریخي آثار راوستل شو او په ملي موزیم کې ننداري ته کې خودل شو.
خو خغلی مومن په دې اړه ډیر زیات ورنکړل چې نوموړی چیرې او کله وفات شوی. پوهان محمد رسول باوري د افغانستان له مطرح او فرهنګي څیرو څخه مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړی او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نوموړی د لرغون پوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینه د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکښ غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله بدر
استاد هم په پښتو او هم په دری ژبې د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه زینی آثار لیکلی او لګیاو په دې ورسته کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیري او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه چیرنې او سپړنې وکړي.
د یادونه ده چې تر خغلی باوري درې ورځې مخکې د تیرې شهرشنبې پورس په افغانستان کې د کانکور ازموینو ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کووید 19 ناروغۍ له امله ژوند بایللی و. دا په تیرو څو ورځو کې دویمه علمي سټه ده چې د کورونا وایرس له امله نړیږي. کورونا وایرس تیر کال هم په افغانستان کې یو شمېر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو دا خبره تایید خود ځینو پټه کړه.
د پوهان باوري ژوند کورونا ناروغي واخیست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره سر لننه په ټول افغانستان کې جدي بندیزونه وضع کړي. دوی ویلي تر دوو اونیو پورې به ټول علمي او ښوونیز مرکزونه او دغه راست د ودونو تالارونه او فاتحه خانې تړلي وي. جماعتونو ته هم یو لړ لارښوونې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس درېیمه څپه د اوج کچې ته د رسیدو په حال کې ده او پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه وزارت د کووید 19 ساري ناروغۍ د مهارولو لپاره سر لنن شنبه په ټول هیواد کې د اړوندو ادارو په همغږۍ جدي بندیزونه اعلان کړل. دا چې دا بندیزونه څه دي د وزارت ویان دستګیر نظریې په اړه ازادي راډیو ته وویل
در 34 ولایت افغانستان ما تمام
موږ په څلور دیرش ولایتونو کې ټول ښوونیز او تحصیلي مرکزونه وتړل. پخوا شپاړسو ولایتونو کې وو. په ټول هیواد کې باید د ودونو تالارونه، ورزشي مرکزونه، کلبونه او حوزونه تړلي وي. هغه رستورانونه چې سرپوټو ځایونو کې دي باید حد اکثر لس میلمانه یو وخت کې ولري. عمومي ځایونو کې د ماسک تړل هم جبري سوي او د دولت هغه مامورین به له کورونو کار کوي چې له 55 کلونو زیات عمرونه لري،
از خانه کار میکنند.
عامه روغتیا وزارت له ښاروالۍ و هم غوښتي چې د بازارونو د نوبتي پرانیستو او دغه راز د فزیکي واټن امکانات دی وسنجوي. د جماعتونو له ملا امامانو هم غوښتل شوي چې د لمانځه پر مهال فزیکي واټن ته پام وکړي او که امکان وي آزاده فضا کې د لمونځ وکړي. دا او یو لړ نور بندیزونه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن کمښت ته اندېښنې ډېرې شوي. عمر خان درمل د ننګرهار اوسیدونکی دی. دی وایي ترې د کورونا وبا له کبله روغتون کې بستر شو، خو د اکسیجن د کمښت او سمې نه پاملرنې له کبله یې سا ورکړه.
هلته په کورونا سنټر کې داسې وضعیت و چې مثال ضرورت به 500 ډبې اکسیجن و د مریضانو، دوی به 500 ډبې راوړه او 500 ډبې به هم په هوا کې چورکېده، دروازې نه بیرون چاته رسېده هم نه. داسې ورځ راغلی چې موږ خپل تره ته د 3500 افغانیو اکسیجن هم اخیستی ده، که ډبه مخکې په 200 افغانۍ او 300 افغانۍ، او داسې وخت راغی چې 300-800 افغانۍ به ډبه والا کم فلټر چې د ډبې په سر باندې لګیږي هغه خو بیخي پیدا کېده به نه. چا چې مثال ډبې درلودلې مخکې تر مخکې اخیستی وي هغه پاچا او کنوونو مریض به د اکسیجن په تمه باندې مړ کېده.
د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د اکسیجن د کمښت او هممهاله ورسره د کورونا واکسین د برابرولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د روغتیایي مرستو په برخه کې د افغانستان لاسنیوی وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی ویلي مخکې له دې چې ناوخته شي باید اړوندې ادارې د روغتیایي وسایلو او واکسین لپاره لاس په کار شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اکسیجن د کمښت ستونزه مني، خو وایي تر اوسه هیڅ دولتي روغتون کې کوم ناروغ د اکسیجن د کموالي له کبله نه دی مړ شوی. د وزارت په خبره خصوصي سکتور هر ورځ د اکسیجن 6500 شاوخوا ډبې تولیدوي، خو په خبره یې 2500 نورو ته هم اړتیا لري چې له بهره باید وارد شي. په همدې حال کې کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې د کورونا وبا په مخنیوي کې له افغان حکومت او عامه روغتیا وزارت سره دریږي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دوی په خپله اعلامیه کې د متحده ایالاتو تازه اعلان شوې 268 میلیونه ډالرو بشري مرستې ته اشاره کړې چې یوه برخه به یې د دوی په ټکو هغو 18 میلیونه افغانانو ته ورکول کیږي چې کورونا ځپلی دي. دوی ویلي افغانستان به له هغو 25 میلیونه ډوزه واکسین نه هم برخمن شي چې سپینې ماڼۍ یې له یو شمېر هیوادونو سره د ورکولو ژمنه کړې. امریکا سفارت د کورونا د زیاتوالي له کبله کابل کې خپلې کنسولي چارې هم تر نامعلومې نېټې ځنډولې دي. افغانستان کې د کورونا د رسمي پیښو شمیر نږدې 8000 ته رسیدلی، خو اندېښنې دا دي چې نارسمي شمیرې د دې څو برابره زیاتې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دا سجړو د رواني خبرونې لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته خبر کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات څېړلې دي.
د ویسا ورځپاڼې په سر مقاله کې دا شوي چې د کابل ښار په څنډو کې له ډېر وخت راهیسې بې قانوني وژنې او باج اخیستل روان دي. لیکوال لیکلي چې آن پغمان کمپنۍ او شمالي له ډېره وخته په نامنو سیمو کې حسابېږي او په وروستیو کې د برېښنا دستنو د ړنګولو پیښې هم تر ډېره په کابل پورې اړوند سیمو کې شوي دي. سرمقل لیکونکي لیکلي دي چې په دې توګه د نامنۍ تر څنګ د بې قانوني لمن ورځ تر بلې په ټول هیواد کې په ځانګړي ډول په پلازمېنه کې پراخېږي. ورځپاڼې لیکلي چې په دې کار سره به نه یوازې دا چې د بیکارۍ کچه به نوره هم لوړه شي، بلکې زیات شمېر ځوانان به جرمونو ته مخه کړي او د نامنۍ ګراف به هم لوړ شي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د افغان او پاکستاني عالمانو وروستۍ ناستې ته په اشارې لیکلي دي چې ناوخته غبرګون. وړاندې راغلی دی چې د دې ناستې په ګډه اعلامیه کې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ او پر اوربند ټینګار وشو.